د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د شروع یا چهارشنبې ورځ د کال 2021 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده په دې سالاني نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان سینټ کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان ځینې برخو کې د انټرنیټ نشوالي باندې مخالفه ګوندونو په حکومت سخت نیوکې کړې او ویلي دي چې دې برخو کې د انټرنیټ نشوالي له وجې طالب علمانو ته آنلاین تعلیم حاصلول ناممکنه دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي پېښور سره نږدې په ترناب علاقه کې افغان طالبانو یو مهم کمانډر عبدالصمد ملاتور وژل شوی دی او کرونا وایرس نه په ګرد نړۍ کې د ناروغ شو خلکو شمیره 10 کروڑ نه واغوخته. یاد وایرس په ټوله نړۍ کې د 1.5 لک نه زیات خلک وژلي هم دي. سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان سینټ کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان ځینې برخو کې د انټرنیټ نشوالي باندې مخالفه ګوندونو په حکومت سختې نیوکې کړې او ویلي دي چې دې برخو کې د انټرنیټ د پاره 3G او 4G نشوالي له وجې طالب علمانو ته آنلاین تعلیم حاصلول ناممکنه دي. سینټ کې د اسلامي نظریاتي کونسل په کردار هم خبرې شوې او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا کونسل دا اختیار نه لري چې د پارلیمان سار دی وکړي. بل اړخته پاکستانی مطبوعات وایي پېښور سره نږدې په ترناب علاقه کې د افغان طالبانو یو مهم کمانډر عبدالصمد ملاتور وژل شوی دی. رپورټونه وایي ملاتور په اکوړه خټک کې د کډوالۍ ژوند کولو. څېړونکي وایي د افغان طالبانو د پاکستان په خاوره وژل کېده ښایي طالبان په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د 15 جنوري په یو خبر کې لیکلي چې عبدالصمد ملاتور هغه وخت نامعلومه تنانو په ډزو وشتلو چې د سحر مونځ له جماعت ته تللی وو. د ډیلی ټایمز لپاره د ملاتور په اړه د خبر لیکوال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان ویوی ډیوه ته وویل ملا عبدالصمد د افغان طالبانو یو مهم کمانډر وو. طاهر خان زیاته کړه ښکاري چې ملاتور د کومبل طالب سره د شخړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان حکومت په خپل خاوره د افغان طالبانو د کمانډر د وژنې په اړه په رسمي توګه لاس نه دی ویلي. د امریکې د خزانه وزارت د ترهګرۍ د غیر قانوني مالی مرستو په ضد هڅو په ترڅ کې روانه میاشت ویلي چې القاعده ډله اوس هم په افغانستان کې د طالبانو په مرسته فعال ده، خو طالبانو دا دعوا رد کړې او وایي چې القاعده ډله کلونو وړاندې له افغانستانه وتلې ده. بلخوا طالبانو ویلی په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی د نه یاس شنبه په ورځ په 26 جنوري د ایران سفر کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د طالبانو د پلاوی د ایران د سفر په اړه ویلي طالبانو د ایران په بلنه دغه سفر کړی دی. هغه ویلي د طالبانو پلاوی به د ایرانی چارواکو سره په ایران کې د میشتو افغان مهاجرینو او افغانستان او سیمې په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې اترې وکړي. طالبانو له دې وړاندې هم د ایران سفرونه کړي دي. امریکا د وړاندې نه په ایران تورونه لګوي چې ایران په افغانستان کې د طالبانو او د نورو ترهاګرو ملاتړ کوي او د القاعده مشران ساتي، خو ایران دغه تورونه ردوي. او په یو بل خبر کې کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 10 کروڑ یا 100 ملیون نه زیات خلک ناروغ کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه د یاد وایرس نه په نړۍ کې 1.5 لک نه زیات خلک مړه شوي هم دي. کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې امریکا د ټولو نه زیاته اغیزمنه کړي. د دغه یاد وایرس له وجې په امریکا کې د 3 لک او 3.5 زره، په برازیل کې د 2 لک او 1 لک، په هندوستان کې د 1 لک او 350 زره، په مکسیکو کې د 1 لک او 50 زره او په برطانیې کې د 1 لک نه زیات خلک مړه شوي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 2 کروڑ او 3.5 لک نه زیات خلک ناروغه کړي. په هندستان کې د 1.5 کروڑ او په برازیل کې د 8.8 لک او 1.5 نه زیات خلک ناروغ کړي. او په یو بل خبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د جنوري پر 6 په اسلام آباد کې د احتساب عدالت بهر رسنیو ته وویل چې د سیاستوالو په شان د ججانو، بیوروکریټانو او پوځي افسرانو مالی احتساب دی هم وشي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر د پاکستان قومي احتساب ادارې باندې تور پوری کړ چې د سیاستوالانو د بدنامولو هڅې پیل کړې دي. هغه زیاته کړه چې د احتساب ادارې باید په خپل احتساب وشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
سینیټ کې د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو، پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان ځینې برخو کې د انټرنیټ نشوالی باندې مخالف ګوندونو په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې دې برخو کې د انټرنیټ نشوالی له وجې طالب علمانو ته آنلاین تعلیم حاصلول ناممکن دي. سینیټ کې د اسلامي نظریاتي کونسل په کردار هم خبري شوې او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي چې دا کونسل دا اختیار نه لري چې د پارلیمان سارنه وکړي. نور حال درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
پاکستان سینیټ کې مخالف ګوندونو په قبایلی سیمو او بلوچستان ځینې برخو کې انټرنیټ دپاره د 3G 4G سرویس نه ورکولو باندې په حکومت سخت تنقید کړی دی. د سینیټ غونډه کې اسلامي نظریاتي کونسل په کردار هم خبرې شوې دي او پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې دا کونسل دا اختیار نه لري چې د پارلیمان سار وکړي. اسلامی نظریاتی کونسل کردار په حقله سینیټ کې هغه وخت باز پیل شو کله چې د جماعت اسلامی سینیټر سراج الحق سینیټ غونډه کې حکومت نه دا تپوس وکړو چې د اسلامی نظریاتی کونسل د مشر یا چیرمین او ځینې نورو غړو موده 13 کاله ختمه شوې ده او اسلامی نظریاتی کونسل په موجوده وخت غیر فعال دی. نو آیا د کونسل نوی چیرمین به کله ټاکل کیږي؟ د دې په ځواب د پارلیماني امورو مرکزی وزیر علي محمد خان وویل چې اسلامی نظریاتی کونسل یو مهمه اداره ده او د دې کار د پارلیمان څار دی. علي محمد خان د دې بیان پس د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویل چې د پاکستان دستور تر مخه پارلیمان ټولنه غوره اداره ده او اسلامي نظریاتي کونسل د دې تصار اختیار نه لري.
پارلیمان جو ہے وہ ان اٹ سیلف ایک سپریم باڈی ہے اور کوئی ادارہ اس کو ایز اے واچ ڈاگ نہیں دیکھ سکتا.
سینیٹر رضا ربانی وی چې پارلیمان د ټولو غوره اداره ده او یو اداره هم په پارلیمان سره کدغن نشي لګولې. رضا ربانی دا هم ویل چې د پاکستان په دستور کې لیکل شوی دی کچره قانون سازي د پاره اسلامي نظریاتي کونسل نه مشاورت او غوښتل شي او اسلامي نظریاتي کونسل له خوا په جواب کې وخت ولګي نو پارلیمان د اسلامي نظریاتي کونسل د مشاورت بغیر هم قانون سازي کولی شي. پارلیماني امور مرکزی وزیر علي محمد خان وروستو خپل بیان وضاحت وکړو او ویل چې د دوی د معنا مطلب دا و چې اسلامي نظریاتي کونسل د پارلیمان نه خو قانون سازي سار کولی شي.
پارلیمان پہ نہیں، جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کی اسپرٹ پہ، اس کی حیثیت پہ ایک واچ ڈاگ کی نظر ہے آئی آئی سی کی.
علی محمد خان وہی اسلامی نظریاتی کونسل دا اختیار لری چې پارلیمان کے شوے یا روان قانون سازے سارو کړی چې آیا دا قرآن و سنت تر مخه دی او کنا. علی محمد خان زیاده کړه چې تیر کال د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمین او اتو نور غړو دا ملازمت موده ختمه شوې ده او سخ کال به مئی په میاشت کې به باقی پاتې 12 غړو ملازمت موده هم ختمه شي. خو پاکستان دستور په دې حق لا څه وضاحت نه کوي چې د غړو موده ختمه دو څومره وخت پس د کونسل نوې غړو انتخاب به کولی شي. خو دوی اویل چې ضرب د عمل سر تو رسی. اسلامی نظریاتی کونسل یو آئینی اداره ده او د دې کار پارلیمان ته قانون سازی په حق لا مشوره ورکول دي. د سینیټ غونډه کې جنوبی ضلعو، پخوانی قبایلی سیمو او بلوچستان ځینې برخو کې د انټرنیټ دپاره 3G 4G سرویس نشواله باندې هم په حکومت سخت تنقید شوی دی او جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې جنوبی اضلاع چې پکې 11 ضلع شامل دي او آبادی یې د 1 کروڑ نه هم سیوا ده، هلته په هر یو ضلع کې موبایل فون کپنو اوسطن 15 ټاور دي. دوی ویل چې د ضلعو کې ګومل پوهنتون، کوهارت انجینئرنګ یونیورسيټي او بنو میډیکل کالج هم دي، او د انټرنیټ نشوالې له وجې د ضلع طالبان آنلاین تعلیم نشي ترلاسه کولی. دغه شان تنقید په حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ او د مسلم لیگ سینیټر عائشه رضا هم کړی دی.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
امریکا ډیو ریډیو دے د پیښور پوهنتون د بیلابیلو سانګو زده کوونکو 1300 ورځې نه په احتجاج باندې لاس پوری کړي او غوښتنه کوي چې یاد پوهنتون دی امتحانات آنلاین واخلي. د ریس خپلوي چې کرونا وبا د لاسه دوی زده کړې نه دي تر سره کړې. بلخوا د پیښور پوهنتون یو اعلی چارواکي یا رجسٹرار ډاکټر یورید احسن زیا وی وی ډیو ته وویل د یاد پوهنتون انتظامیا د زده کوونکو دغه غوښتنه مني، خو د لوړو زده کړو کمیشن یا د ایچ ای سی د منظورۍ نورستو. نور تفصیل درته سیمینا د ډیوا خبريال فرید شنواله وړاندې کوي.
د پیښور پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکي غوښتنه کوي د پوهنتون انتظامیا چارواکي دي دوی نه آنلاین امتحان واخلي، ولی چې دوی په امتحاني حال کې پرچو ورکولو ته تیار نه دي. زده کوونکو لخوا 1300 ورځې نه په پوهنتون کې د انتظامیا پر ضد احتجاجونه روان دي، خو تر دې دمه پورې غوښتنه نه دي منل شوې. د پیښور پوهنتون د اردو څانګې زده کوونکی محمد سلیمان وی او وی ډیو توای تر سو پوری چې انتظامیا د دوی غوښتنه نوي منلې، نو تر هغه پورې به دوی احتجاج کوي.
اول خو موږ د انلاین کلاسونو خلاف وکنا، بیا دوی انلاین کلاسونو سٹارټ کړو، مطلب 32 کلاسونو دې موږ ته 8 کلاسونو واغستل ټوټل کنا، او بیا دې موږ ته پی ڈی ایف فارمونه را سند کول. نو پی ڈی ایف فارم خو موږ ځان له نوټس واخلو، بل بیا موږ چې کوم نه هر سکو دا کوم خبره ده، او بیا چې کوم دې ایگزام اخلي نو کوم فزیکل ایگزام ورکو نو خاره خبره ټولې پی ڈی ایف فوندونه را لګلې دي. موږ جی پی خرابېږي، چې پر زموږ جی پی خراب ورسره موږ فیوچر خرابېږي دي سره. موږ مخکې سوچ کوو کنا، نو موږ چې ایگزام کلاسونو انلاین شي، ایگزام دې انلاین واخلي.
په هیواد کې د کرونا وبا د مخنیوي په غرض ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وي، او تعلیمي ادارو له خوا زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدې. خو بل خوا زده کوونکي وایي چې دوی ټول زده کړې آنلاین کړې دي، نو دوی نه د امتحان هم آنلاین واخستل شي. د پیښور پوهنتون یو بل زده کوونکی عبید خان وایي دوی بیخي فزیکل امتحان ورکولو ته تیار نه دي.
پیښور پوهنتون انتظامیه چې دا فیصله کوي، نو هغه مخکې دا سوچو کې چې آنلاین کلاسونه کوم غوښتل شي. د 8 بجې کلاس اخلو، د شپې 8 بجې په 9 بجې کلاس اخلو، په 10 بجې کلاس اخلو. نو دا شیخو دا څه لکه نه کیږي چې کلاس پلټې په اتوار پورز کلاس اخلو، هفته پورز کلاس اخلو. دا چټي وي د دې چې چټي کله کیږي، د دې په کار راځي اول ایگزام لکه د دې په ترتیب جوړ کړی شي، او دا غي نه بعد د بیا د ایگزام ترتیب جوړ کړی شي چې موږ ته کلاسونه سمغست یو مونږ ورته ایگزام فزیکلی ور کړی وي. دغه فزیکلی کلاسونه نه دی اغشتوم، دا څه ډیر ګران نه.
مرکزی حکومت د اعلان پرانا کې با په هیواد کې په هانتونو د فروری میاشتې اوړمبای نیټه نه پرانستل کیږي. د پیښور پوهنتون یو اعلی چارواکی یا رجسٹرار ډاکټر یورید احسن زیا وی او وی ډیو ته وویل د فروری میاشتې اوړمبای نیټه نه مخکې ټول امتحانونه آنلاین شوي، خو ولی اوس پکې ځینې ستونزې مخې ته راغلي دي.
اوس خبره پاتې شو هغه چې کوم ایگزام پاتې دی او یاسي نه کوم نه کولو شي، نو سورس دا ویل چې موږ ټول آنلاین کړی دی. هغه ایگزام کولای دوه نه پښتم تاسو موږ نه چې دی آنلاین واخلي. نو دیو بارا کې ما څنګه مخکې ورو کو چې سی سه پالیسی موږ ته لانه دی راغلي چې هغه وخت چې موږ آنلاین ایگزام واخلو نو سبا چې سی خو په اعتراض نه کوي، دا لکانو د ډیګري کې به مسله خو بنه جوړیږي. موږ دا فیصله کو اوس موږ ډپارټمنټ سمو لیدل چې دوی انډستری په آنلاین ایگزام وکړي with the concurrence of higher education commission.
د یاد پوهنتون اعلی چارواکی یا رجسٹرار وایي د چهارشنبه شروع پورز د لوړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن چارواکو غونډه کیږي، په کوم کې بعد غو پریکړه هم کیږي چې امتحانونه د آنلاین یا فزیکلی واخستل شي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی
او اوریدل شي د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کوونکی د زمونږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د جاري سیاسي اړیګړي او د غیر یقیني حالاتو په باب لا نن د هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د احمد ظفر یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان د ناکامو سلسله هغه شان جاری ده او د پاکستان 2 کروڑ عوام د یو نالایق حکومت د یو ملاماتي حزب اختلاف او د بصیرت نه د خلاص استبلیشمنت په منس کې گیر دلیږي. احمد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی پاکستان کې د شروع ورځې نه دا دستور را روان دی چې د سیاسي او د فوجي اشرافیو د خزوانو زور تل عام اولس وړلی دی. مضمون لیکي چې پاکستان کې د مفاداتو دوه متوازي دنیاګانې آبادی دي. یوه د لویو خلکو دنیا ده چې په هغې کې سیاستدانان، د ځمکو مالکان، سیول او فوجي افسرشاهي یا بیوروکریسي او لوی لوی تجارتي او کاروباري خاندانونه شامل دي. دویم دنیا د وړو کاروباریانو او په عام روزګار د لګیدلو او د غریبو خلکو ده. د پاکستان د ازادۍ د لومبه ورځې نه د پاکستان اشرافیه طبقه د خپلو ناولو مفاداتو د یقیني ساتلو لپاره د اقتدار په جنگ کې اخته را روانه ده. خو په نوي کال 2021 کې دا سوال ډیر په شدت سره راپورته شوی دی چې دا لوبه به تر کومه پورې جاری وي. پاکستان کې د فوج په زور د تحریک انصاف غوندې د نالایق حکمرانانو او سیاستدانانو د عوامو په اوګو په زبردستۍ سره د کینولو او د دې نالایق حکومت د ژوندي ساتلو لپاره د حزب اختلاف د بې وسکولو اقداماتو پاکستان تل د لوی تباهۍ سره مخ کړی دی. په دې صورتحال کې چې په دنیا کې ماحول او حالات ټول د یوې سختې مقابلې جوړ دي، د پاکستان د ترقۍ او د پاکستان د عام اولس د سپیرو ورځو د ښه کېدو هیڅ امکان نشته. دا تباکن حالات د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي کولو او د قامي پارکونو، باغونو او د نورو قامي اساسو په ګاڼه کولو نشي سمېدی. که د عالمی مالیاتی پنګې IMF او د دوستانو ملکونو په قرضو ملک چلیدای شوی، نو پخوانی سیول او فوجي حکومتونه به چری هم د ملک د اقتصادي بوختونو په وستو کې ناکامه شوی نه وي، ځکه چې هغوی د هر درنه قرضونه اخیستي وو. کو اوس خبره صرف اقتصادي اړیګړي پورې محدود نه ده پاتې، بلکې د ملک د ورځپزیاتي خرابېدونکې اولسي اډانې او د صحیح او د ایماندار سیاسي قیادت د نشتوالي له سببه د شتمنو او د نیستمنو ترمنځ خلیج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی. په داسې سنگینو حالاتو کې که یو طرف ته د تحریک انصاف اربنګ حکومت حزب اختلاف سره په ذاتی جنگ کې اخته دی، نو بل طرف ته حزب اختلاف هم د خپلو غرضونو پوره کولو لپاره عوامي مسلې او کړنې او سیاسي او اقتصادي اړې ګړې د حکمرانو د ناقصه کارکردګۍ په نوم د هغوی په غاړه کې اچولي دي. په دې ټوله لوبه کې اخیری ګټه د فوج وي، ځکه چې سیاستدانان خپلو کې مشتو ګریوان دي او فوج د دوی د جنگ نه په دواړو لاسونو فائدې راټولوي. د فوج په زور د عمران خان د قائم کړی شوی حکومت د نسکورولو لپاره د 11 مخالفو سیاسي پارټو اتحاد د پیپلز پارټي د خپلو تحفظاتو او مفاداتو نه د نه لاس پر سر کېدو له سببه کمزور ښکاري، او د اتحاد د نوو انتخابونو مطالبه د آصف علي زرداری د نارامتیا له سببه اوس د ایوان دننه تبدیلی راوستو کې بدله شوې ده. احمد ظفر خپل مضمون کې نور لیکي چې د نوو انتخابونو واضحه نتیجه دا ده چې میانواز شریف به لازمن واپس په اقتدار کې راځي، ځکه چې دا وخت میانواز شریف د عوامي مقبولیت د ټولو نه په اوچته پوړی ولاړ دی. د پی ډی ایم موجوده روحي روان مولانا فضل الرحمن د میانواز شریف د سوچ خټینګ ملګری دی، ځکه چې د میانواز شریف په اقتدار کې د راتلو په وجه مولانا فضل الرحمن په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د خپلې پارټۍ مستقبل ډیر روښانه ویني. بلکې میانواز شریف صرف او صرف په فوج خپل فشار راوړلی دی، او د ده دا حکمتي عملي تر ډیره حده پورې کامیاب روانه ده، ځکه چې فوج اوس د میانواز شریف مسلم لیگ سره خبرو ته ناست دی. د فوج او د میانوه شریک د پارټای ترمن د خبرې اترې سده حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې په سیاست کې د خبرو اترو دروازې تل پرانستې پرتی وي، خو دلته خبره د ډوبیدونکو معیشت ته چې د دې وسکیږي د ملک د بوختونه د وشتو او په پاټلۍ دروانونو د پاره باید چې ټول فریق خپ ډاګه او د ملک د دویشتو کروڑو عوامو په وړاندې خپلو کې خبرو اترو تکینی، ځکه چې دا وخت پاکستان کې حالات دومره سنگین شوي دي چې د فوج د پاره په کورسۍ د یو بدل تنکینول او د پردی شانه په خپل د حکومت چلول اوس ناممکن شوي ده. د ګرانۍ او د امن او امان د خراب صورتحال له سببه ملک دیوال سره لګېدلی دی. که په دې وخت کې هم فوج او سیاستدانانو د ملک د سیاسي او اقتصادي اډانې د سر دوباره جوړولو دپاره پلو کې د خبرو اترو کولو په غرض د بصیرت څرګندونه ونکړه، نو د اقتدار دپاره د فضول منډو ترړو اخیری نتیجه به د ملک د سیاسي او د اولسي تباهۍ په شکل کې راښکاره کیږي.
پېښور سره نږدې په ترناب علاقه کې د افغان طالبانو یو مهم کمانډر عبدالصمد ملاتور وجل شوی دی. څېړونکي وایي د افغان طالبانو د پاکستان په خاوره وجل کې د ښایي طالبان په پاکستان کې شتون لري. بلخوا طالبانو ویلي په قطر کې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی د نهه یا سه شنبه په ورځ د جنوري پر شپږشتمه د ایران سفر کړی. پدې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
پاکستانی مطبوعات وایي پیښور سره نږدې په ترناب علاقه کې د افغان طالبانو یو مهم کمانډر عبدالصمد ملا تور وجل شوی دی. راپورونه وایي چې ملا تور په اکوړه خټک کې د کډوالۍ ژوند کاوه او ترناب ته د خپلوانو کره ورغلی و. څېړونکي وایي د افغان طالبانو د پاکستان په خاوره وجل کېدل ښایي طالبان په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د 25 جنوري په یو خبر کې لیکلي چې عبدالصمد ملا تور هغه وخت نامعلومه تنانو په ډزو وویشته چې د سحر لمونځ له جمعه ته تللی وو. د ډیلی ټایمز په خبر کې د ملا عبدالصمد د کورنۍ د قول لیکل شوی چې ملا تور په ترناب کې خپلوانو ته ورغلی وو چې حمله پرې وشوه او په ډزو د زخمي کېدو وروسته یې په روغتون کې سا ورکا. د ډیلی ټایمز لپاره د ملا تور په اړه د خبر لیکوال او د افغانستان د چارو څېړونکي طاهر خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي دي چې ملا عبدالصمد د افغانستان د طالبانو یو مهم کمانډر وو او د افغانستان سروبي ولسوالۍ کې د بهرنو او افغان ځواکونو پر ضد جګړو کې برخه اخیستې وه. طاهر خان ویل ښکاري چې ملا تور د کومبل طالب سره د شخړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د پاکستان حکومت په خپله خاوره د افغان طالبانو د کمانډر د وژنې په اړه په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي. څو ورځې وړاندې هم داسې خبرونه وو چې د افغان طالبانو پخوانی وایان عبدالحی د پېښور یو روغتون کې د کورونا له وجې مړ شوی وو. د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې وژل کېده او د هغه په پاکستانی شناختی کارت په کراچۍ کې د اساسو اخستو ترڅنګ د نورو افغان طالبانو د موجودګۍ او یا د وژنو خبرونه مخې ته راځي. د ملا اختر منصور نه علاوه د طالبانو بانی او پخوانی مشر ملا محمد عمر هم په پاکستان کې د مړ کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو. د 13 دسمبر په نیمایي کې د افغان طالبانو پلاوی د ملا برادر په مشرۍ کې د پاکستان سفر وروسته په یو نامعلوم ځای کې ریکارډ شوی ویډیو کې لیدل کېده چې خپلویانو ته یې خبرې کولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دغه ویډیو ښکاره کېدو پس یو بیان کې په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او د جنګیالو پښتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دا د سولې خبرو ته ستونزې جوړولې شي. څېړونکي شارز آشا وایي پاکستان او افغانستان د یو بل پر ضد د وسلوالو د مرستې کولو تورونه لګوي، خو دا د دواړو هیوادونو په تاوان دي. شارز آشا وویل چې پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د دوی ضد د وسلوالو مرسته کوي او همدغسې افغانستان تور پورې کوي چې پاکستان د دوی پر ضد د وسلوالو ډلو مرسته کوي، خو د دواړو هیوادونو جمهوري قوتونو د پاره د زیان سبب دی. څېړونکو وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري شتون لري، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشته کې ویلي وو په تیرو وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شکونه شوي او په ځینو پخوانیو سیزونو کې اوس هم ښکېل یو. اوس وخت راغلی چې د تیر وخت نه زده کړه وکړو او خپلې غلطۍ ته وګورو.
دا د VOA دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خزانه وزارت ترهاګری د غیر قانوني مالی مرستو په ضد هڅو د پلټنو په نتیجه کې روانه میاشت ویلي چې القاعده ډله اوس هم په افغانستان کې د طالبانو په مرسته فعال ده، خو طالبانو دا داوا رد کړې او وایي چې القاعده ډله کلونو وړاندې له افغانستانه وتلې. نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکای د دفاع وزارت په ورستوي کې د خزانه د وزارت لا انسپکټر جنرال یا عمومي پلټون کې څخه د ترهګرۍ د غیر قانوني مالی سرچینو په اړه د پلټونو جواب غوښته وو چې خزانه وزارت ورته ویلي القاعده ډله اوس هم په افغانستان کې د طالبانو تر څارنې لاندې قوت ترلاسه کوي. د خزانه وزارت عمومي پلټون کې ګریګوري سلیوان د دې هواد د دفاع وزارت پلټون کې ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تنویل پاړه استولی یادښت کې د امریکای د خزانه وزارت په حواله ویلي ل 2000 میلادي کال راهیسې القاعده ډله په افغانستان کې پیاوړې شوې ده او وایي د ډلې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغوی سره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده ډله لا هم د خپل هغه ملاتړو او اشخاصو په چندو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو کې لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده ډله له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکای د خزانه وزارت د عمومي پلټون کې انسپکټر جنرال دالک چې د امریکای د دفاع وزارت د پلټون کې د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وايي د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو له القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگالیو د یو نوې څانګې په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د تیر 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر اساس طالبانو او القاعده ډلې تر خپل منځ منظمې غونډې کړي او اړیکې پیاوړې کړي دي. په یاد کې د امریکای د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې په برصغیر کې د القاعده ډلې سره تړلي ګروپونه او همدارنګ د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګری ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنت پرکر شپ پرته سیمه د خپل خوندې پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا مرسته کیږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې رپورت کې اندیښنه شول شوی چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ داسې نقشه نشته چې وشه طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو دا رپورت په کلکه رد کړی او دا یو پروپاګاندا بللې ده. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. زبیح الله مجاهد آزادۍ ریډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دغه ډول رپورټونه په دې هدف خبريږي چې د دوه تړون ته ځان ورسیږي. خو وايي طالبان له امریکای سره د سولې سوي هوکړه تجمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو له امریکای سره د دوه د هوکړه پر خلاف له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هواد کې خپل حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستيال ویان فواد امان رسنوي ته پاستولي پیغام کې ویلي وسلوالو طالبانو د سولې او د دوه د تړون پر خلاف له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او رد تربلې د اړیکې زیاتېږي. شاغلی فواد امان وایي ترهګری ډلې په ځانګړې توګه القاعده ډله له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپل ترهګریزو بریدونو ته دوام ورکوي او د ژمنو د ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسله ده. طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال د فروری په 9مه په کړي تړون کې ژمنه کړې و چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله د افغانستان له خاورې په ګټه اخیستو پر امریکا او د هغې پر متحدینو حمله پلان کړي. د امریکای د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره کړي تړون ته به بیا کتنه کوي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده ډلو په اړه رپورټونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دویم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا هم پر ځای دي.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر @voadiva.